دوی بجی شپې احمد شي بریم. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. د بشري حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې لښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. نن د نومبر 15مه لښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشری حقوقو د څار ډلې د شوزو د برخې مرستیال هی دربار او سجیر ډوته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خوشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له شکه چې په دغه هیواد کې له شوزو سره خوشونت زیات شوی.
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
د طالبانو حکومت وای د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو حقونه په افغانستان کې خوندې دي، خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د شوزو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې د دوی د کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمېره اعلان کړې ده. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه په خپل ایکس پانه کې لیکلي چې دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبه تر شنبه پورې د سهار له 8 تر نیم شپې فعال دی، او خلک کولی شي چې د واتس اپ لاري هم دوی ته په اعلان شوی شمیرې پیغامونه پلیشتي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې تباندې ولس لکه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووځي، کنه په زور به یې وباسي. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تباندې 4 لکه افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و، خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته اړولي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نور بشري مرستې ورسی شي او نور برمته تبادله شي. پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سختري زړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروسی ډلې په توګه پیژني له 240 برمته څخه 40 تنه خوشی کړل. اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بند آزاد کړل. حماس وسلوالي ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د 4 ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشی کړي. بلورته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشکې دوښمنه کړې ده. حماس ترلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووشل او تر 240 کسان یې برم تکړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ترلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډیر وشل شوي دي. د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلچکونن په خپل ټلګرام کې لیکلي دي چې روسي بی پیلوټ الوتکو د اوکران د پلازمینې په څو مینو بریزونه کړی دي چې د اوکراینی ځواکونو له لوري د وشتل شوی ډرون الوتکو ټوټې رالویدلې چې لشتر لشه دوه تنه د یو ولسکلن ماشوم په ګډون ټپیان کړی دي او زیان یې اړولې ده.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشه ز اجمل اندې مو د ژوند رنگونو د دیونه په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږی ګوچې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانې په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبي پیښو په وړاندې هم خوندي، او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو، د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات ورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري او لږ تر لږه که د دې طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کیږي، هڅه کیږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسیږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونو کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغه څه چې پکار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګه د جوړیدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیايي پلوه پکې خوندیتوب وي. نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول له کلیوالي سیمونه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسیږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپل تفسیر راته وایي.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو سایه او نو سلام تاسو درنو ورېدم کو ته ان شاء الله چې زما غږ لري.
بلې، غږ مولا روستل مشي.
مننه ډیر مننه چې زما د اوس کوم برنامه ته په ټوله کې کچیر مو کې افغانستان وضعیت ته وګورو، بل خصوص د ورستۍ پیښې چې وشوې دا و خو د یو ځل چې افغانستان اکثره سیمې د زلزلو په مقابل کې حساس دي او زلزلې نور هم کېدونکې دي، خو اصلي ستونزه دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وشوي، بل خصوص د هېواد ختیځې سیمې، لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وشوي چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړ شي. له بلې خوا اصلي ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا ده جنابان صاحب، چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي. که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو، دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همدارس په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، دا ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور هم پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانیو کې. او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندارد په نظر کې ونیول شي دا کورونه جوړ شي، وو نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همدارس په لوی خارو کې ستونزه د بل ډول میره بني.
زه غواړم د لوی ښارونو موضوع ته وروسته راشو. ښاغلی زدران، دې برخه کې زه غواړم مثلا عامو خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکان یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پیګم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ ک مثلا ک یو ځای کې د سیل د راتګ امکاني او ته پکې کور جوړایي چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي، ځکه خو د سیلابونو او د دې شیانو سبب کیږي. بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي؟ دې برخه کې معلومات څومره دي؟ دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انسپ چې په دې برخه کې عامه پوهه بیخي نشته، بل خصوص په لرو پروتو سیمو کې، ځکه خو دا ډول پیښې یا نوې یا کېدلې او خپل زلزلې چې کېږي دغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصرو ودانیو لپاره دي چې د کانکریټو نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو څوارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړي، هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیم استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي. او دا نور ستونزې هم لري، لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولی شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ ځدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات، مثلا دا انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کس خلک وي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ په هغه ځای کې معلومات درلودل. دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډاپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کوم ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیږې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مرسره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي. تاسو ته داسې شی په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
کوم کار نه دی شو چې موږ یو کولای شو د هیواد په ساتنه وکړو، ځکه چې خو د ستونزه دومره نه وه او زمنان د ژور تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د بزندجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي. بیا ما هغه انجینر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي یا څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بېلګه راوستله. هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه اتاقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو د جونګاره په نظر کې نیول شوي چې حدودا 15-15.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرحه تر لاسه لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ مراقبت ته ضرورت لري. یعنې موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پر مټ دا ودانۍ بیا ستاسو سره جوړوي، که دا په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو ښه خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بالخصوص موږ نورو هیوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هیوادو کې دا کار پخو شوی د محلي موادو څخه ګټ اخیستل شوي، یعنې څه کورونه جوړ شي چې فعلاً د زلزلې پر وړاندې هم مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډېر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډېر زیات لګښتونه کوي. مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادېږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دې نه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یو لوی کلا دیوالونه راتاو کی چې لخټونه پسخی پورته کی، بیا دغه په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا هیڅ ډول انجنیرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو ګډ کتار به د کوټو جوړ کړي د دې په ځای چې کولای شي سره نږدې جوړ کړي، سره دغه جوړ کړي، یعنی کله نا کله هم دغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمی او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی کدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کړي چې
که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم راسره یو ځای شوی دی، احسان الله احسان، د ایم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشي، راځئ لومړی راته ووایي چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایي چې اوریدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایي؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه به د ساختماني په برخو کې درته ووایم. اوس په دغه بعضو ولایتونو کې موږ خپله دغه ساختماني کارونه کوو بېخ نه سره پورې. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د افغانستان بعضې عوامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپله نقشه پرې واچوي، لکه تر پایه پورې دوی انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې کار وکړي. لکه دوی بعضې نقشې ته یې راولي، هماغه نقشې په اندازه باندې دوی بیا خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوهې هم نه لري او نه پوهېږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړي یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه هم دوی ځان سره نه اخکوي. نو زما په نظر که انجینر ته توجه وشي په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده، که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یو ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به ښه ولري د انجینری په سویه باندې. په عامو هغه کې دا ستونزه شته چې دوی د انجینر سره یوازې نقشه پرې اچوي خو په مشوره یې کار نه کېږي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه دی چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي، کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کېږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې، هغه خبره شته. بعضې اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوو کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته یم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که خپلې پیسې خپل په وجه باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یو ښه آینده ولري.
مننه راسره اوسئ، زه بیرته درته راځم. بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د سټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا ووایي چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګورې، یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کورم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي، اوسیږي. په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو خدای چې سړی پکې لګښتم که راشي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي. د طبیعي آفاتو نه براشو د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته، مثلا د تودوخې او سړښت موضوع. یو د موږ سیستم چې دی د کورونو عموما داسې چې ته باید پاره کوټه یاره خونه کې جلا بخارۍ ولري او یا د تودوخې یو سیستم ولري ځایي په هماغه خونې پورې تړلې. ایا امکان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې عام کرنیز مځکه کمه ونیسي؟ ځکه چې دغه کورونه چې کمو ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیز مځکې پې نیسي، مځکې هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه وي، او په ژمي کې خصوصا چې واورې وریږي او ساړه وي، دا هم په کورونو کې یوه ستونزه وي. داسې څه لارې چارې شته دی د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن صاحب، دغه موږ تاسو کلیوالي کورونه چې دي، دا یو علت چې دا چې د ژمي لپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړي، دا ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او ورښتونه ډېر دي، او ځکه دوی دیوالونه یې ډېر غټ وي، همدارس بومونه ډېر دبال وي. خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم، دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفات کچه دکه لوړه شو چې د بومو زخامت یا دبلوال تقریبا 3 متر هم زیاتو، یعنی د خپل د ډیر مرخصوري لامل وګرځیده. نو موږ همیشه د ساختمان انجنیرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حد پورې باید سپکې وي، ځکه دا د تلفات کچه راټیټوي، او له بلې خوا سپارښتنه کوي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډیر نه وي، یعنې په یو منزل کفایت کوي. دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولرو او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري، دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو، ولی په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکاټ کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکاټ څخه لرې وي، ځکه د زلزلې په وخت کې چیرې دیوال ونړېږي نو زخامه بم هم نړېږي. که چیرې موږ یو محکم چوکاټ ولرو یا فریم یا خپله د ساختمان چوکاټ کلک وي، نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي، او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنې داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی، خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنې موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو، د بېلابېل ادارې او خود په دې برخه کې داسې پېښې نه وي رامنځته شوي. نو دا یوه نوې موضوع ده، او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واسه کې څومره امکانات پوره دي، دا هم یوه خلوی ستونزه ده. او بله اصلي موضوع ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي، هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه د طبیعي پیښو په اړه باندې. واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کیږي تودی خلکو ته ورپیادي، بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري، په تیرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاوم وي؟
من هم سه پکتم جماعت سانگ دیر تمرکز پا ودانه باندیده. خود سیلابو موضوع خو واضح ده، مو که داده سیلابون و مسیر او هر چه پا کلیوالی سیمو که مالم دی. نوستون ده اغا وقت ده والاری دی چه ده سیلاب ده مسیر پا اگدو که ودانه یا کورین جولی دی. نو ده طبعا مستقیما عریض لرلشی، نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي. ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړی نه شي چې د سیلابونو خطر وي، ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان دده شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي. نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدو خطر پکې ډېر وي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی احسان. تاسو څه فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې په کمو مصارفو او په کمو لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاروي، تاسو اوس په افغانستان کې اتمن بدرته اوس د ساختماني چارو کې چې خلک عام کاروي د دغه موادو معلومات هم وي، څنګه کیدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه، مثلا یو سړی په یو کلي کې کور جوړوي، داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې، د دې نه علاوه چې باید انجینر پیدا کی او لاغنه معلومات واخلي، آیا ممکنه ده په دې اوسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغسې مواد لکه سیمنټ نور شیان دې ته د عامو خلکو وس کیږي؟ وس
بله، لکه اوس د اوس وخت سره لکه څو ستونزې شته دی ولسوالیو وتلو ولسوالیو ته داسې یو کور یا کوټه جوړول هغې لږ مشکلات لږ ستونزې لري. خو په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړېږي لکه هغې رسیدګي د هغې د موادو د هغې کوالټي هر څه روغ وي، که سیمنټ وي که سره وي، هغه هر څه رسیدګي کولی شي، هر څه روغ دي ولې نه کېږي. خو که دی وغواړي او دی د انجینر په سویه باندې کار وکړي، هغې سره همغږي شي، نو دی به ښه آینده ولري، ښه کورونه ښه مارکیټونه به دی ولري. او بعد چې مونږ ګورو لکه یغې سپ دی نقشو د پاره راولي نقشه په واچي او نه بعد بیا په خپل سرکار شروع کوي نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعد کارونه چې وروسته پاتې کیږي لکه رنګ شه ګچکاري شوله په هغه صورت کې بیا د شوی نه غلط دی د دینه پیپ هم غلط دی د دینه کټاره هم غلط دی لکه ډېر هغه نه غلط دی ساختماني نقشې نو ما په نظر باندې که دوی لږ د انجینر په همغږۍ باندې کار وکړي دوی به ډېره ښه آینده ولري او شته وسایل ډېر روغ وسایل شته په افغانستان کې که سریه وښایي که چمټ وښایي ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوسه
ډیر مننه کوم مخکې له دینه چې نور پښتنو ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستول دي د دوی پیغامونه به وورو نور اوریدونکو هم که غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي د موږ د واتس اپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایل ته
سلام د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دلته خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده نو نسی کولا سیاغه سی میاری کورونا جوړ کی سیاغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې سی دلته خلک ډیر غریب دي نو همدغه وجه ده چې دی نه کوم انجینر په دغه کې غغوی یا دیغه نظر واخلی سیاغه دی تلاره وکړي دی په خپل وس په خپل توان باندې کوخه کوي تر څو ځان ته وجنګړه جوړ کړي د ژوند شپې پکې سبا کې تر ټولو لوی لامل دی بې وسي او
سلامونه نیکی هیلې احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو بل خصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنگونو د خبرونې محترمو انجنیرانو صاحبان څخه به مې دا پوښتنه وي د دې قدرتي افاتو مخنیوي مونږ څنګه کولای شو او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي او که څنګه بیا هم کا جوړیږي نو د ټول افغانستان کورونا یو کلی په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن او بل ستاسو نظر هم غواړم زه خو وایم که چیرته د قدرتي آفاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي خدای ته به زارۍ کوو اعمال بس مو اصلاح به ځانونو کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي ستاسو څه فکر دی مننه
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
مخکې دینه چې خاغلی زدران ته ورشو دي اوریدونکو د نظرونو پاړه ترنې واورو ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریکه کړې وزینو افغانانو هم دغه سي دا د اعمالو مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول خلک باید خامال تر سره کړی خو طبیعي پیخي او د هغې زیانونه را کمول دا یوه داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او ته پی ورځې نو که عمل د ښه او که بدي د ټکر احتمال دی زیات دی همدارنګه د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده هم په دینونو کې شوې ده یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړي او یو وړوکی ماشوم پکې په خاورو کې واچي او وای چې زه د موږ اعمال که خی ان شاء الله د ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي انسانانو ته ورکړي دي چې لاغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پوري خپل ځان او خپل چاپیریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کیږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازینی هیواد یې چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازینی هیواد یې چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی، خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت دا دی چې هلته قوانین مراد کیږي، سرکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفاتو څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبلې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبلې. نو دا خودی او نورې اوریدونکو ته د ما خپل نظر و راځو تاسو ته زدران سره مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو په خبرو تبصره کړئ. ډیره مننه جناب وانسیب، هزه به لاندې تاسو ته کوم او
لاندې سپارښتنه هم ولرم. د موږ اول ورور شه پیغام یې خو دقیقا زه د سره موافقه ما ځکه دا کوم کورونه چې نړیدلي د فقر او غربت کورونه دي، او موږ په تصویرونو کې د موضوع په وضاحت ولیدل چې کورونه څومره غیر معیاري دي، که دا په هرات کې که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و. زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړل شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په وس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کېدای شي زموږ ودانۍ د خورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمې سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده، سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې د سویچ د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې، موږ باید امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمې کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي نو د امکان موږ سره کوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابره زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي، که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلو، هم په عمودي ډول او هم په افقي ډول. ضمناً خپله دیوالونه باید له تهداب سره کلکه رابطه ولري. دغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي؟ خپله د حکومت یا د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زونبندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د اعمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب اعمالو ته پاملرنه وکړو یا کوم کارونه چې دلته روان دي هغه باید دلته هره ورځ او هره لحظه زلزله وشي. دا یوه طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبینی هم نه ده. موږ یوازې کولای شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر زیات کړو.
مننه کوم. راځه
زدران سپدی را ته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې التا د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي په دې باندې، ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې په دې کې کار ولري، لکه تا په کور کې چې څه خیلې باید جوړ کړي، مسونیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی. یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي، دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بده نه ده چې یو تصور یې ولري چې په نوره نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه پکې څه برخه لري، حکومتونه پکې څه برخه لري او څنګه یې جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې د اکله اشاره وکړم، زه خپل د سترګو لیدلی حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدې میاشت وه چې د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنې تاسو باور وکړئ چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سوړ ژمی و او یخنی وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو، همدارس څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو. حال دا چې په هغه وخت کې مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي، اما یعنې دا خلاف د ټول معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوزو. دلته په وخت کې تاسو ته بهتره معلوم دی، کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي، هغه نقشې په څو مختلفو ادارو باندې چک کېږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلو ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي، دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نور برخو پورې ټولې مرحلې، یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي. نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلېږي. نو او علت یې هم داره چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي، او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و، او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پېښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنې تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه وشوی، او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځای ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړئ.
انسب تا ته سلام، او د مېرمنو خوشمن اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو.
او موضوع باندې خبرې ما موضوع ده ان صاحب کو منگو گورو کرا سے چائے کے ساتھ کئی پار جے کی کئی کا پار مل کی واغزان تخ کور جو رہے کنا ایک بغیر زلزلے نم زان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلے اس پیاد میں نہیں خو لبدا مرغ پا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی اقتصاد نہ کمزوری دینو اگے یو خلاول نہ غیر معیاری
تغسیل ابنا دانی غوری لخشک
او بل خبره دادان صاحب سي یو خلاول نه غیر معیاري دي. بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاط سره دا خام تیر ترمو په خپل سترګو وینو. دا زلزلو شاول دي نو دیوالونه یاري او دیل عبیل جدا ده، دیل بیا په خلکو مسخد هم دسی سرسری په خطی ورته پولې دي چې دا خالی دا چاودونه بند شي. نو دا بیخي غیر معیاري دي. خدای مکه دغه سي حالاتو کې یو 15.4 یا 15.5 درجې زلزله وسی نو ډیر بد حالات به منځته راولي. نو د اقتصاد له وجې نه د خلکو کورونه داسې دي که چېرته د اقتصاد د سړي جوړي هغه خو اطمن نو ځان ته ښه کور جوړوي، ځان ته ښه معیاري کور جوړوي. نو دا افغانان داسې خدای ساتي دي کینې دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي. نورم وخت نه نیسم.
ډیر زیاته مننه. واقعا چې اقتصاد پوری به تړلی خو کېدلی شي چې ل تیګو او خټو نم هم در سبي وسړی ل قوي کور جوړ کی بل سړی ل کمزورې جوړ کی. دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زمانه ما خو زر تویم چې بیا وسړی کور مطلب زلزلو چولې یا واخه مطلب بل کور نشي جوړولای کنه نو موږ کې به مجبوري نه وسیږي کنه. که اول زوسه دا څومره خلک وینه ما خپل د ما خپل هم د کوټې دی هم د قشې دی چې دا کومه سم درته وایلی. نو دا خو اوس د ما دغه نو سره سیدا چې دوه کور جوړ کړی کده ما و سره سیدا دا دوه نورم جوړولې او څه مینه راسيږي بس دې کوم خلک وسیږي واغې کوم خلک وسیږي هم دغه سیسو دا کله د موږ سیدا تقریبا درې نیم سوا کور ده د څنګه سیدا تیر زلزلي واځي د موږ په کلی سره دا په ټول لغمان سره او په اکثر ولایتو کې سره ده او هم دغه کورونه ټول چاولې دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب کدا په بل هواد کې ګومان نه کوم کدي تاسو اجازه ورکې چې ته دې کور
کې
خدا خو افغانستان
مانن
کومه ښه خبره ده معیاري نه ده نو موږ کورونه به سمعیاري پدې 15 سال یو څو کالو کې د سمعیاري حکومت نظر راغله نور مو وخت نه نیس
مانن کو سلامت وسې. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بل اخر دا وخت را رسیدلې دي چې په زینو شایانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پوري تړي دا نور په خپل خواري پوري وتړي زین شایان سمیدل شي. ما ته جالب ده چې ما په دلته اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنم د ریبلو وسایل مونږه ما غلور شي کلونه په خاډه مګه نیکونو جوړ کړي اچھا چې جوړ کړي تر اوسه پوري بدل نک. په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده هم دغه ترکانانو دی غنم د ریبل د پاره پلاس چلیدونکو داسې کدی دوی یو سل کال یا یو نیم سل کال په خانه د قانې شیان وګوري جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر کړي چې څنګه یو کار اسانه کیدلې شي څنګه مسؤن کیدلې شي څنګه خوندې کیدلې شي. نو په افغانستان کې هم په کار داده چې حکومتونه او عوام خلک بل اخره په زینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې کته د برمې سر بند نکي. معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځيږي بیا دا تا پوری اړه لري چې اعمال پوری تړي او که تقدیر پوری تړي. هم دغه وستي طالبانو حکومت ټول خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برمې سرونه وتړي خو څوک نه تړي. زدران صاحب تاسو د دغه ملګری په خبرو باندې تبصره لري؟
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته کته اشاره وکړه یعنی موږ کولای شو که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولای شو بودیز مواد څخه داسې اپاخه کورونه جوړ کړو چې حداقل 15 کاله وخت ورکې دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه یي چې موږ ته د تېښتې دپاره چانس او فرصت ورکړي. خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همسه چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت ورکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پاره د لرګي او دغه نورو ډول کوم مهم مواد چې موږ لرو دین استفاده کوم. تیره شپه یو مقاله مطالعه کوله مکمل په دې اړه هغه کې بحث شوی څنګه کولای شو له محلي مواد څخه کار واخلو یعنی هغه کې نه د سیخانو څخه نو مخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خدا ټول یو منسجم مدیریت ته اجازه لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلی معیارونه د نظام لخوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی اخر څه وکړي. دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولې یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي. بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره ځانونه برابر کړو او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي د هغه نه په ځانې ډول ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعالې دي او په دې اړه مو څو څورې بحث کړی چې دغه د هېواد شرقي ختیځې سیمې شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوده شوي. نو زه فکر کوم چې تر اتیا فیصده زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی. نو موږ یوه ورځ نه یوه ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډېر زیاته مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو او بخښي چې ډېر منتظر پاتې شوي. مخکې د لغمان نه ښاغلی احسان دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ او په عمومي توګه کدارته تاسو ووایي چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته تشه ده الته چون ساختمانی کې کار کوي چې ام کورونه ورته خجول شي او مرزانه جوړ شي ضرور نه ده چې ما جوړی کی خلک تر لګه مقاوم ووسی یعنی روونه غورځيږي دیار زول او باران نو ورسته د منګ او تاسو خبرونه تر لاسه کوو چې په پلان ځای کې کور ناست په پلان ځای کې کوټه ناست ده چې دغه کم شي دا پیښه
موږ خو لومړنۍ وستونه بل داغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دي نو د یاد کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورونه پویږي کوم چې پویږي مسافر وي نو دلته دوی انجینر راولي په غیر باندې نقشه اچي بچمانده کارونه ټول ټیکادار کوي دا کدی رسیدګي نشي کولای کنه د اکثریت په سفر کې لرته هغه ټیکادار سره انجینر نه شي د معیار باندې ورغی د خپل کور دا هغه ټیکادار ته هر څه کارونه پریخي ما نظر دا غا د کدی د انجینر سره مشوره وکي چې د شپېتونه تر یو لک شلو ډالر پورې د مصرف کوي نو دا مشوره د انجینر سره ده چې د یو تخصص کلري د زده کړې کړې دي او په کم مصرف باندې کېدل شي ول نه په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري دی باید د انجینر نه یو مشوره واخلي په کم مصرف باندې دوی خپل کار کولای شي کیږي ول نه
ډیر مننه کوو خغل احسان له تاسو سره خدای پماني کوو د موږ د بحث یو څو د یکی پاتې دی اغه خغل زدران سره یو څو نور پختن لرو شریکوي تاسو ته کورودانې وایو او مننه درنه کوو چې ګډون مر سره وک زدران صاحب د افاتونو خبرم وکړه د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږیدی د کورونو د تودوخي پاړه باندې موږ بحث وکړو یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادره کړي هغه د تشنابونو شتواله دی حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرم په چندان خین نه لګيږي خدا د سی وارتیا ده چې هیڅوک تنه سترګې نشي پټولې او کله چې کور جوړیږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې وسن ونیول شي او دا څنګه کېدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې
دقیقا جنابان صرف دو تشنابو موضوع خو دیر مهمه در بلخصوص پر اصلی و آدمه ای که در دوتیز کورنه چه کم دی پده که یک چه به از صحیح موضوع دیر پر نظر که نه نول که گیتا که اصلی تمرکز پر نور خونو بانده فکر کنم چه تشنابو نه بیرون در آدمه چه پر نظر که نول که یو آقا هم پر دیر غیر میاری او غیر صحیح دول نو په دغه نقشو کې چې مونږ نن وکړل کس چې راته لګلې د زندګان له ولسوالۍ څخه په دې کې ډېره خطر هم موجوده وه یعنې د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه او یو تشناب یو اشپزخانه یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 مترو په 15 مترو کې راتلو یعنې ډېر ځای نه نیسي او همدارس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنان باید له خپله له ودانۍ څخه بیرون وي نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهوي ونه لرو او خلک دې ته قانع نه کړو چې دغه ستونزې موجودې دي او باید حل شي لږ به ستونزمنه وي جنابان صاحب زما په نظر ځکه په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر وي او همدارس اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي
مننه واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې ډیرو ناروغیو مخه ونیول شي او ډیرو نورو ستونزو باید ووسی او په کورونو کې
حفظ الصحه ته په پام او همدارنګه د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي، د خلکو د راټولېدو ځایونه، بازارونه، مارکیټونه، لوی لارې، د ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. خاغلی زدران، مخکې تاسو یوه خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نور هم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ، کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی؟ یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري.
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي، په هماغه اندازه یې وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه بروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایو، دا زیاتېږي، ځکه دا متناسب د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، د ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا، موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو، که تاسو ورته پام کړی وي، یعنی ځمکې پراخې دي. موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا، د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړې چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي موادو او
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاغل ډېر وزن راوردی او د خپل هم د دیوالو د چپکېدو لامل ګرځي او همدارس خپله د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه د وشي چې ساخته د ودانۍ بامونه د امکان تر حده دبلوالی کم شي، خپله سرتاقو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېرې کمې شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک چې ودانۍ زور چپانه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وخت مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منه کړي، لرګي بم په بام باندې پراته و، جوار بم پاس په بام باندې پراته و، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه واوسي، او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کینږدي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا، دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي. بالخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې د سماقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې وي، دا بیا خپله مشکل جوړولی شي. زه فکر کوم دغه یو طبقه کاغل بیخي کفایت کوي چې د ژمي د یخنۍ څخه کور وساتي.
زران سه ما سره خپل یو پښتنه ده. په دې زینو سړو پاروپایي هیوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالیدلې دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړوي. و ولې په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک یې نه جوړوي، او د دې توپیر څه دی؟ ځکه فکر نه کوي چې هغه هلته ممکن دي که نه دي ممکن.
دا خو هم څه د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول. یو که چېرې موږ دغه بام جوړوو، نو دې ته باید څه مصارف هم په نظر کې ونیسو چې نشې ولري یا مایل ولري.
او بل د موبایل بم څخه د استفاده نشي کولای. او له بل خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې، نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو له امله هم ګرځي. نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بمونه نشي کارولی. او په دغه دودیزو کورونو کې بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بمونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخنه، ځکه د یو قوي اساس ته ضرورت لري. موږ که چېرې خام کور ولرو او بیا بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو، د خپله بیا یعنې مشکل پېښولی شي. لیکن قابل د تطبیق دی، ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوو سکندر زدران، د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینری څانګې د ډاکټرا محصل. لا غا اوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د دې سات یاد دی ونې د ژوند رنگونه هم دومره وو. تر بیا خې چاري، هر چیرې چې خاده و باد اوسې.
ستاسو ل پیغامونو
افغانستان په اسلامی امارت په اردو کې باغوان فرقه کې نو وظیفه څخه لږ کړم او حساس هم د دې خاطر چې د دې حکومت یو وکیل وجه به قهرمان کې تاسو پیژنئ. نو هغه سره مې وکړه چې هغه عکس ورته ولګړه، نو هغه عکس په اساس زه له وظیفې څخه لږ کړم چې ته د قهرمان سره د وظیفې جوړه کړې ده. چې ورته وویلي نو هر چا چې هم عکس ورته ولګله چا تبلیغات ورته کړل، خو د وظیفې څخه د امارت څخه لږ کړم یوازینی علت یې قهرمان صاحب عکس ورته ولګله کې مې و عکس پرته لږ کړم. غوښتل مو دا موضوع
السلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایتنا مننه ازادي راډیو کارکون کې دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خلیر نه سعودي تقریبا یو هفته یې او تفاته ده یخ ذاتیږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه اوست جی اور ہم جرم کے دس فنا جائن لگے آگو باید غم پڑے سے دیکھے جن خلق سے در تک افغانستان میں جمیر روان دے اخبل کورن لڑے داخل افغانستان کے اوپر سے مہاجر جی دیر تک دس فنا جائن لڑے نو دی دیکھ سے اس پر خیمو لان جن کے نو جن کر سے نو پر خیمو خاص خبر ہے سے جن نے کی جی د دغه مهاجرینو غم دی وخوړل سي سرپنا ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. اف کوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بچ دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي. او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول موږ دلته په کابل کې یو، نو دا زموږ برخ چې دی په دې کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې زموږ غږ تر مسلینو پورې ورسي، تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپېسته یخ را روان دی، نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي، وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.